And
السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د یوې توقیف شوې برتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسي دغه ښځه او خاوند چې د عمر په اویایمه لسیزه کې دي خوشې کړي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار د برتانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې دخالت ونه کړي. دا جانس پټکو د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزارت هم په دې اړه څه ویلو ډاډه کړي. د پیټر او باربی ریونالډس په نوم دغه جوړه چې ویل کیږي له تیرو 13 کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کوي طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده. دغه جوړې افغانستان کې د ریبایلډ په نوم بنسټ اداره کوي چې هدف یې د تعلیمي او روزنیزو پروګرامونو ملاتړ و. طالبانو تر اوسه په رسمي ډول دغه بریتانوي جوړې د نیولو په اړه څه نه دي ویلي. د سنډي ټایمز رسپانې د راپور له مخې نهاویا کلن پیټر رینولز او د هغه میرمن باربی چې 15 کلن ده د فبروري په لومړۍ نیټه هغه مهال ونیول شول چې دوی په بامیان کې خپل کور ته روان دي. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه له ازبکستان سره هوکړې ته رسیدلی دی. ملا برادر چې په 2 ورځني سفر ازبکستان ته تللی و د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته د کابل په هوایي ډګر کې د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. ښاغلي برادر وویل د ازبکستان یو تخنیکي پلاوی د دې ریل پټلۍ د تخنیکي مطالعاتو لپاره چې لګښت یې هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او د ارزونو تر بشپړېدو 10 ورځې وروسته به عملي چارې پیل کړي. د حیرتان مزار شریف 15 کیلومتره ریل پټلۍ په 2010 کال کې د آسیایي بانک په تمویل بشپړه شوې او تجارتي اموال له منځنۍ آسیا او ازبکستان افغانستان ته انتقالوي. ازبکستان په 2013 کال کې هم لیوالتیا ښوولې وه چې د دې 450 کیلومتره ریل پټلۍ د رغولو یوه برخه مصارف پرې کوي. دا ریل پټلۍ به له 2 ولایتونو تیریږي چې ورسره د سیمه ییز اتصال او ریل انتقالاتو ته زمینه برابرېږي. اسوشیټډ پریس راپور ورکړی چې د 2002 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ټانکونه اشغال شوي لویدیځې غاړې ته ننوتلي دي. د رسنیو د راپور له مخې دا ټانکونه وروسته له هغې د اشغال شوي لویدیځې غاړې په لور لاړل چې سرتیري به یې د راتلونکي کال لپاره د فلسطیني خاورې په ځینو برخو کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر وایي که چیرې د هغې استعفا په اوکراین کې د سولې معنا ولري نو چمتو دی چې د ولسمشرۍ له څوکۍ لاس په سر شي. ولودیمیر زلنسکی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 3 کې کیف کې په یوه خبري غونډه کې وویل چې په اوکراین کې سوله وي که تاسو واقعا زما استعفا ته اړتیا لرئ زه چمتو یم چې دا کار وکړم. هغه بیا زیاته کړه چې دا کار ناټو سره د اوکراین د یو ځای کېدو په بدل کې کولای شي. او د کرکټ د اتلانو په جام کې نن دوشنبه د بنگلاديش او نیوزیلند ټیمونه لوبه کوي. پرون د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې چې د دوبۍ په میدان کې وشوه پاکستان په لومړی بیټنګ یا توپهنی سره د 222 منډو هدف وټاکه. په جواب کې هندوستان وتوانید چې په 3 اور کې ځان هدف ته ورسوي. په داسې حال کې چې لای هم شپږ وکټې په لاس کې وي. دا پر روان اتلانو جام کې د پاکستان دویمه ماته وه او تر ډیره سیمی فاینال ته د رسیدو چانس هم کم بریښي. د هندوستان لپاره په دې لوبه کې ویرات کوهلی سلیزه ووهله. دا وو خبرونه وړاندې په خبرونه کې. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي بیګم او ځوانانو رادیو ته د کار مشروطه اجازه د بیان له ازادۍ سره په ټکر کې کار دی. د تورخم لارې بندېدو خلک له ستونزو سره مخامخ کړي. هلته یو مسافر وایي
راغلی مدری ورځې کېږي مریضان راځلی تورخم کې مدری ورځې کېږي یا طرف ته مینه فریدي لاره بنده غواړم چې لاړ شم خو مریضان وسم تداوی دپاره.
پاکستان وایي که امریکا هغه کسان چې هلته د تاک په نیت پاکستان کې میشت دي ونه باسي دوی به د ناقانونه کډوالو په ډله کې حساب کړي.
دی ډیر زیات موږ خوشنه کړي او دا ډیره ځورونکې ده. دی موږ ذهني ټینشن پیدا کړی دی. امنیتي مشکلات هم دي پاکستان کې.
او جرمنی کې کریسچن ډیموکرات ګوند پارلماني ټاکنو کې ډیرې څوکۍ ګټلې خو د حکومت لپاره اړ دی چې له نورو سره ائتلاف وکړي.
اصلي خبر را ده چې په جرمنی کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د خه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري.
نو راپورونه هم شته، هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لای د تخنیکی همکار قادر جلالوف سلامونه هم ومني. راځو د دې خبرونه د سر راپورټ. د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې د بیګوم او ځوانانو رادیوګانو دفترونه لا نه دی پرانستل شوی. دغه مرکز مشر احمد قریشی ازادي رادیو ته ویل چې دغه رسنۍ یو دوه کارکونکو لا هم د طالبانو په توقيف کې دي او دفترونه نه دی پرانستل شوی. د خبريالانو یو بل بنسټ بیا وایي د غو رادیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړل شوې، خو په خبره یې یو لړ شرایط پرې وځ شوې چې د بیان آزادۍ سره اړخ نه لګوي. طالبانو هم د شمې پورې تایید کړ چې بیګوم او ځوانانو رادیوګانو ته په مشروع ډول د بیا فعالیت اجازه ورکړي. تفصیل له صفی الله سانکزیو.
یو ورځ وروسته له هغه چې د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت اعلان وکړ چې بیګم او ځوانانو راډیوګانو ته د بیا فعالیت اجازه ورکړې، د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي د دغو دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي. د افغانستان د خبريالانو مرکز مشر احمد قریشی ازادي راډیو ته وویل د دې ترڅنګ چې د دواړو راډیوګانو دفترونه لا نه دي پرانستل شوي، د دوی دوه کارمندان هم د طالبانو په توقيف کې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت د شنبې پر ورځ په یو اعلامیه کې ویلي وو د وزارت د خبرونو څانګې د بیګم او ځوانانو راډیوګانو د بیا پرانیستلو لپاره د دې راډیوګانو د چارواکو له پرلپسې غوښتنو وروسته د دې راډیوګانو د بیا پرانیستلو جواز صادر کړ، په دې شرط چې خپل پروګرامونه د طالبانو د حکومت د اصول او د ژورنالیزم د اصول پر بنسټ جوړ کړي او پراتلونکي کې له هر ډول سرغړونې ډډه وکړي. د افغانستان د خبريالانو مرکز په داسې حال کې چې د راډیوګانو د پرانیستلو هرکلی کوي، د رسنیو له قانون پرته په ځینو مواردو د دې راډیوګانو مکلف ګرځول او د دوو رسنیزو کارکوونکو توقيف غندي. د خبريالانو دغه مدافع بنسټ د یادو راډیوګانو د کارکوونکو د سم دستي خوشي کې دوه غوښتنه هم کړې. اخوا د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی ازادي راډیو ته ویل
هرچند از آغاز نشرات
موږ د بیګم راډیو د بیا پرانستلو ارکلای کوو، دا یو مثبت ګام دی. په تیرو درې کلونو کې طالبانو ثابته کړې چې دوی د بیان ازادۍ، د معلوماتو آزاد خبرېدو او د آزادو رسنیو فعالیتونو ته هیڅ تعهد نه دي او په افغانستان کې د رسنیو په فعالیتونو سخت محدودیتونه لګولې دي. موږ هیله لرو چې د راډیو بیګم فعالیتونه به پرته له کوم شک او ځنډ څخه پیل شي. د بیګم او ځوانانو راډیو دفترونه د دلوي په شپاړسم په کابل کې د طالبانو د استخباراتو ریاست او د اطلاعات او فرهنګ وزارت لخوا تړل شوی وو. د طالبانو د اطلاعات او کلتور وزارت هغه وخت اعلان کړی و چې ګواکې بیګم راډیو د ډیرو سرغړونو سربېره یوې بهرنۍ رسنۍ ته پروګرامونه تولیدول او د دې رسنۍ دفتر د پالیسۍ د سرغړونو او د کارل جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې له امله تړل شوی. په هماغه ورځ د ځوانانو راډیو دفتر هم چې په وزیر اکبر خان مینا کې له بیګم راډیو سره په ګډه په یو ودانۍ کیده وتړل شو. طالب چارواکو د دې راډیو د کارکونکو کمپیوټرونه، هارد ډیسکونه او اسناد له پښتنو ګرځېګونو ورسره ضبط او د دواړو راډیوګانو یو یو خبريالي همونی او چترنن په توقيف کې دي. بیګم او ځوانانو راډیو دوه آزادې او خصوصي رسنۍ دي چې په فرانسه کې دی او مشت افغان پنګوال حمید امان لخوا تاسیس شوی. بیګم د 2018 کال د مارچ په 8مه په کابل کې د طالبانو لوبیا واکمنۍ دوه 15 میاشتې مخکې تاسیس شوی و. د ځوانانو راډیو په 2019 کال کې تاسیس شوی و او هدف یې د عامه پوهاوی لوړول او د خلکو او کلتورونو ترمنځ د خبرو دود یاد شوی. د افغانستان د عامه رسنیو قانون چې د طالبانو د حکومت لخوا پلي کېږي وایي چې رسنۍ د خپلو مسلکي دندو په ترسره کولو کې آزادي دي او چارواکي باید دوی محدودې یا ونه ګواښي، خو طالبانو په مکرر ډول خبر اعلان او د رسنیو کارکونکي نیولې دي. افغانستان د بې پولي خبر اعلانو د مرکز لخوا د 2023 کال د مطبوعاتو د آزادۍ په لیست کې د 30 هیوادونو له ډلې 128 ځای لري. افغانستان په 2023 کال کې په نړۍ کې 125 مقام درلود. د طالبانو په بیا واکمنۍ دوګانې رسنۍ د سیاسي او اقتصادي محدودیتو په سبب تړل شوې او طالبانو یې په خبرونو باندې په پراخه کچه محدودیتونه لګولې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
اوریدونکو، اوس هم ورځو د افغانستان او پاکستان ترمنځ لانجو ته د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وایي د تورخم لارې بندیدو ګڼو ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دوی په وینا د سلګونو ډالرو په بدل کې د خپل ناروغانو لپاره د پاکستان ویزه اخیستي، خو اوس چې تورخم تراغلی پاکستانیو چارواکو لارې بند کړی او اجازه نه ورکوي. د ځای اوسیدونکو په وینا کله چې د پاکستان حکومت په افغان حکومتونو فشار راوړي، نو د ډیورن پر کرخه جوړې کړې دروازې د عام خلکو په مخ تړي چې د دوی په ټکو د دې کار ډیر زیان عام خلکو او تر ډیره ناروغ لرونکو ته رسیږي. تفصیل یې لره هلا انوري او
راغلی مدری ورزکی کی مریضان راسلی تورخم کی مدری ورزکی کی طرف ته مینه پری دلاره بند غواړم چې لاړ شم خو مریضان وسم تداوی ده پر
دا د کونړ ولایت وسیدونکو فضل رحیم ته د چاچ پلار د شکر او ګردو ناروغي لري او پننګرهار کې ډاکټرانو ورته ویلي چې باید زر تر زره پیښور ته ورسوي. هغه وای د ډیرو ستونزو غالولو او د شپګنیمو سو ډالرو لور کړو ورسته د خپل ناروغ لپاره د پاکستان ویزه ترلاسه کړی ده او تیر ورځ چې تورخم تراغل انو پاکستانی ځواکونو د شپې له خوا دروازه تړلې و. دا یوازې فضل رحیم او ناروغ پلاری نه دی چې په پیسوی ویزه ترلاسه کړي او اوس په تورخم کې بند پاتې دي، بلکې د هغوی په څیر په لسګونه کسان شته چې عاجل ناروغان ورسره دي او د لارې بندښت په وجه کړاوونه ګالي. د دوی له ډلې یو هم عبدالواحد دی چې غواړي خپل ناروغ د درملنې لپاره پیښور ته انتقال کړي، خو د لارې بندیدای په وړاندې ستر خنډ دی.
فعلاً ترخم تر غلی ما مریضان مراوړي دي او اخوا ته پیښور ته انتقالو درې ورځې کېږي لارې بندې دي. مشکل همدغه دی چې زمونږ مریضان همدغه ته ناست دي او څو ورځې کېږي مریضان مراوستي اخوا ته نشو انتقالولی.
په سلګونو او زرګونو داسې کسان هم شته چې د درملنې سوداګرۍ د خپلوانو لیدو او یا هم د نورو اړینو کارونو ترسره کولو لپاره پیښور ته تللي او د تورخم دروازې تړلو سره هلته بند پاتې دي. د بندو پاتې کسانو په وینا هر سهار تورخم ته د لارې پرانیستل کېدو او خپلو کورونو ته د رسیدو په هیله په زرګونه روپۍ لګوي، خو ماخام بیرته ناهیلي پیښور ته ستنیږي. په پیښور کې سار محمد رحیم ازادي راډیو ته وویل
دی خو ته په زرها او خلک سار شوی دي مریضان وسره چا د سترګو پرې شونه نه کړی، چا د ملا کړی، چا د شیشې کړی، چا د شیشې کړی. دی خو ته کوم خلک سار شي دي ډیر به انتهانه مشکل سره مخ شوی دي. قران لاړ شي تو هم ته به ماخام راشي پیښور ته نو ستونزې ټول ستونزې دا ختم ستونزې را دی ختم ستونزې را.
د محمد رحیم په وینا ایسارو شو کسانو چې څه پیسې درلودي هغه ترې د ډاکټرانو په پیسونو درملو په هوټلونو کې پر شپو تیرولو او د موټرو په کرایې وتللې دي. د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو وای پاکستان په داسې حال کې د تورخم دروازه تړي چې هلته پرتو افغان کډوالو باندې ځمکه راتنګه کړي او په زور یې اړکوي چې خپل سیمو ته ستانه شي. د ننګرهار اوسیدونکو نعمت الله ازادي راډیو ته وویل پاکستان تل هڅه کړې چې په جبري ډول د کډوالو راوستل او د لارو تړل پر افغان چارواکو د خپل شرایطو منلو لپاره د فشار په ډول وکاروي. په خبرې په دې فشارونو د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوی تاوتریخوالی نه حل کیږي
او د حکومتونو نه مداخله د خپل سره کینی او خپل مشکلات حل کی، ځکه چې د تجارانو تم کې تاوان دی، عوام تم تاوان دی، حکومت تم تاوان دی. که تر څو د لارې خلاص نشي ډېر مشکلات رامنځته شي.
د یادونه ده چې پاکستان د تورخم دروازه د فروری په 28مه ماخستن 10 بجې د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله او د دې کار لامل د افغان طالبانو لخوا د ډیورن کرخې سر نږدې د پوستو جوړول وخودل. خو په تورخم کې د سرپرست حکومت کمیسار باختر اجانس ته ویلي چې دوی په خپل خاوره کې پوستي جوړوي او پاکستانی لوري دوی ته له خبر ورکولو پرته لاره تړلې ده او ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. هغه له خلکو غوښتي چې د لارې بیرته خلاصېدو تر خبرتیا دي تورخم ته لتګ ډډه وکړي.
اوریدونکو د تورخم د لارې د بندیدو او هلته خلکو ته د ورپېښو ستونزو په اړه مو دا راپور واورید. اوس پر زو یوې بلې موضوع ته، هغه دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي هغه افغانان چې د امریکا له لوري بیا میشتیدنې ته نه قبلېږي او په اسلام آباد کې میشت دي، که چیرته امریکا ته انتقال نشي دوی به د غیر قانوني کډوالو په توګه وپیژني. اساق ډار د ترکیه له ټي ار ټي ټلویزیوني شبکې سره په یو مرکه کې دا خبرې کړي. د خبرې هلته په اسلام آباد کې د افغان کډوالو یا هغو افغانانو چې امریکا او نورو هیوادونو ته د تګ په نیت دي اندېښنې پارولې دي. تفصیل له اکرام الله اکرام اورو.
په پاکستان کې د میشتو افغانانو په وړاندې د محدودیتونو په دوام د پاکستان د حکومت تازه خبرداري وایي زرګونه حق افغانان چې د امریکا متحده ایالاتو ته د تګ په تمشپې ورځې تیروي که چیرې د بیا میشتیدنې قضیې رد یا په وخت ونه څیړل شي نو هغوی به په پاکستان کې د دوی لپاره غیر قانوني کډوال وي او ژر به خپل اصلي هیواد افغانستان ته واستول شي. دا خبرداری د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اساق ډار د ترکی لټی آر ټی ټلویزیونی شبکې سره په یو مرکه کې چې جزئیات د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم خبره کړي ورکړی دی. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له دې سره سره لیوالتیا هم ښودلې چې دا مسله به له واشنگټن سره د خبرو له لارې هواره کړي او زیاته کړي چې حکومت یې دا موضوع څیړي. نوموړي دا هم ویلي چې متحده ایالاتو ژمنه کړې وه چې دغه افغانان به د روان کال تر سپتمبر میاشتې له پاکستان څخه وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې جنورۍ په شلمه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ دغه هیواد ته د بهرنیو کډوالو د انتقال پروګرام د نوي ورځو لپاره وځنډاوه. د امریکا حکومت ویلي هغه افغان کډوال چې د هیواد ته لیږدول شوي په سمه توګه یې امنیتي څېړنه نه ده شوې نو له همدې امله یې امریکا ته د نورو کډوالو د انتقال کار ځنډولی. دغه ځنډ په پاکستان کې زرګونه هغه افغانان چې د هیواد ته د تګ په تمه دي له نامعلوم برخلیک سره مخ کړل. په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي روان وضعیت سخت اندېښمن کړي. په اسلام آباد کې میشت افغان کډوالی نورزی روان وضعیت ته په پام ازادي راډیو ته وویل
دی ډیر زیات موږ خوشنه کړي او دا ډیره زورون کې ده. د موږ ته ذهني ټینشن پیدا کړي دي، اقتصادي مشکلات هم دي او امنیتی مشکلات هم دي په پاکستان کې. نو افغانستان کې هغه سي حالت او دلته په پاکستان کې دغه مشکلات ډیره زورون کې ده.
یو بل افغان کډوال هم چې د موضوع د حساسیت لامل نه غواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي خپل وطن کې ژوند په خطر کې دی او د مخکې تک لار هم ورته تیار ښکاري.
دشوار خواهد بود در صورتی که اگر
که ریختی هم پاکستان دا پریکر عملی کلی دا با دا افغان پناهغوښتون کل پارا دیره سخت وی او دوی بلا یو تیاره او تورتم راتون که سره مخامخ کلی
و تاریک در پیش روی پناهجویا خواهد بود.
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان چې پکې خبریالان، مدني فعالان، د ښځو د حقونو غوښتونکي، د بهرنیو ځواکونو افغان همکاران او د تیر جمهوري حکومت امنیتي ځواکونه شامل دي، امریکا، کاناډا او اروپایي هیوادونو ته د تګ په موخه ګاونډیو په ځانګړي ډول پاکستان ته ولاړل. دوی ویلي چې په خپل وطن کې امنیتي، اقتصادي او د زده کړو له ستونزو سره مخ دي. د راپورونو پر بنسټ په تیرو نږدې دریو کلونو کې شاوخوا 80,000 افغان کډوال د امریکا په ګډون نورو اروپایي هیوادونو ته ایستل شوي خو زرګونه نور لا هم په پاکستان کې له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي. د یادونه ده چې پاکستان د 2023 کال په نومبر میاشت کې په دې هیواد کې د میشتو بې اسناده بهرنیانو په وړاندې چې ډیری افغانان دي عملیات پیل کړي چې د رسمي شمیرو له مخې تر دې دمه یې لا 3 لکه ډیر افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان حکومت په دې تورن دی چې د کډوالو له موضوع سره سیاسي چلند کوي. پاکستان تور پوری کوي چې د دې هیواد مخالف وسلواله ډله تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی په افغانستان کې فعال ده خو د طالبانو حکومت دا تورونه په وار وار رد کړي دي. پاکستان د طالبانو پر حکومت د دغه فشارونو په ترڅ کې ډیر ځله د دواړو هیوادونو ترمنځ لارې هم د موټرو او مسافرو پر مخ تړلې. تازه پاکستان له پرون راهیسې د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې تړلې ده. د طالبانو تر واک لاندې د باختر اژانس خبر ورکړی چې پاکستانی لوري دا دروازه وروسته له هغې وتړله چې طالبانو د ډیورن کرښې دې غاړې تاسیسات جوړول خو د پاکستان حکومت په دې اړه تر اوسه په رسمي ډول څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو د افغانستان مسئلو ته وروسته بیرته راستنیږو. ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي خو اوس راځو یوې سیمه ییزې موضوع ته. هغه دا چې د جرمني په پارلماني ټاکنو کې مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی یو تر ټولو زیاتې رایې وګټلې. د فردریش مرز په مشرۍ دغه ګوند نږدې 90% رایې خپلې کړې خو د حکومت د جوړولو لپاره به له نورو ګوندونو سره ائتلاف ته اړوي. الټرنټیو د آلمان لپاره خي اړخي افراطي ګوند هم نږدې 40% رایې ګټلې. د اوسني صدر اعظم اولف شولتس په مشرۍ اس پی ډي په څ باندې 14% دریم مقام خپل کړی. تفصیل له صفي ولاستانګ زیور.
د جرمنی خلک د یک شنبه پرز له وخت مخکې فدرال ټاکنو کې برخه واخیسته چې د پارلمان یا بونستاک د شپږ سو ډیر شو غړو په انتخاب سر به خپل راتلونکي صدر اعظم وټاکي. پایلې چې یک شنبه ماښام شاوخوا شپږ بجې اعلان شوې، پکې د مسیحي محافظه کار ګوند سی ډی او مخکښي وښودل شوه. دغه ګوند چې د جرمني د پارلمان یا بونستاک له شپږ سو ډیر شو څوکیو 210 خپلې کړي، د ټولو رایو نږدې 90% جوړوي. د فردریش مرتس په مشرۍ دا ګوند به راتلونکی حکومت جوړوي، خو اړ دی چې له یو یا څو ګوندونو سره ائتلاف وکړي. فردریش مرتس وویل نوی حکومت به ډیر ژر جوړ کړي څو یو ور بیا په اروپا کې رامخته شي. اصلي خبره دا ده چې په جرمني کې یو داسې حکومت بیا جوړ شي چې ژر تر ژره د ښه پارلماني اکثریت سره د عمل کولو توان ولري، ځکه ګرانو ملګرو بهر نړۍ زموږ په تمه نه ده او د اوږدو ائتلافي خبرو او مذاکرو په تمه هم نه کینی. موږ اړتیا لرو چې په چټکۍ سره عمل وکړو، څو موږ په کور کې دننه سم کار وکړو تر څو موږ بیا په اروپا کې مخته راشو او نړۍ پوه شي چې جرمني یو ځل بیا په ډاډمن ډول اداره کیږي. د دغه ګوند پلویانو هم چې په برلین کې د ګوند په یو مرکز کې د پایلو له اعلان بشور او ولولو هرکلی وکړ، ټینګار وکړ چې فردریش مرتس به د جرمني راتلونکی صدر اعظم وي. نشپېته کلن فردریش مرتس چې له 2002 کال د مسیحي ډیموکرات ګوند رهبر دی، د اولاف شولز په حکومت کې د پارلمان د اپوزیسیون ډلو مشري هم کوله. هغه د انګلاند مرکل د واکمنۍ په دوره کې تر ډېره له سیاست لرې پاتې و، خو په 2013 کال کې یو وار بیا د سیاست میدان ته ودانګل. د ټاکنیزو کمپاینو پر مهال د فردریش مرتس ګوند عمدتاً د مالیو په کمولو، د پوځ په بیا جوړولو، د کډوالۍ او پناه غوښتنې د قوانینو په اساسي اصلاحاتو ټینګار درلود. د جرمني په پارلماني ټاکنو کې د اټکل سره سم د ښي اړخ افراطي ګوند الټرنیټیو د آلمان لپاره AfD نږدې 40% رایه وګټلې. په بوندستاک د دې ګوند څوکۍ یو سلو څلوېښت ته ورسېدي. د دې ګوند مشر آلیس وایلدل د پایلو په لیدو وویل ګوند یې تاریخي بریا خپله کړې او چمتووالی وښود چې غواړي په راتلونکي حکومت کې برخه واخلي. ښي اړخ افراطي ګوند د کډوالو ضد پالیسي مخته وړي، د جرمني د حاکمیت او هویت د خوندي کولو په لټه کې دی او ټینګار یې دی چې د جرمني پولې باید وتړل شي. په دې ټاکنو کې له ښي اړخي افراطي ګوند د نړۍ د تر ټولو بډایه کس ایلان ماسک پراخ ملاتړ هم د ټولو پام ور واړوه. د جرمني په اوسنیو ټاکنو کې د صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ زکارا کین اړخی اس پی ڈی ماته خړلې او یوازې 14% رائے ګټلې. دا تر دوی منړې والی جګړې ورسره د کین اړخی ګوند تر ټولو بده پایله ګڼل کیږي. کڅام خي اړخی ګوند ایف دی پوسنې ټاکنو کې دویم ځای لري، خو نور ټولو ګوندونو وارد مخه ویلي چې نه غواړي ورسره ائتلاف وکړي. د ترتیب د راتلونکي حکومت د جوړولو لپاره باید مسی ډیموکرات ګوند سی ڈی یو له محافظه‌کارا کین اړخی اس پی ڈی یا د جرمني لزرغون ګوند سره ائتلاف وکړي چې ممکن مذاکره څو نه وخت ونیسي.
تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اورئ. اوریدونکو، د خبرونې په دوهم نیمایي کې ستاسو خپل خبرونه د ورکوښو ځانو او د آزادۍ اوریدونکو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د یو ان وومن یا د ملګرو ملتونو د خزو څنګه یو ځل بیا د افغان خزو ملاتړ کړی دی. په دې اړه پام کړئ د ابدې سپوږمۍ د راپورت.
په داسې حال کې چې د افغانستان ښځې لا هم له مخ په زیاتېدونکو محدودیتونو سره مخ دي، د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې یو این وومن یې یو ځل بیا پر ملاتړ ټینګار کړی. یو این وومن د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه په خپله ایکس پاڼه په خواني ټویټر لیکلی چې باید د افغان ښځو او نجونو غږ واورېدل شي او د هغوی غوښتنو ته په عملي بڼه رسیدنه وشي. په دوام کې زیاته شوې چې اړتیا ده د افغان ښځو له مبارزې ملاتړ وشي او پر وړتیاوو یې پانګونه وشي. یو این وومن زیاتوي چې د افغان ښځو مبارزه نړیواله ده او دا سازمان لا هم د هغوی تر څنګ ولاړ دی. په همدې حال کې یو شمېر هغه ښځې او نجونې چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له کار او زده کړو محرومي شوي وایي له درې نیمو کلونو راهیسې د کورونو بندیوانې دي او د دوی په خبره نړۍ یوازې د دې حالت ننداره کړې. زهرا چې د کابل اوسیدونکې ده او له نهم ټولګي وروسته له زده کړو منه شوې، ازادي راډیو ته وویل
ما 4 سال شته که آموزش
دا څلور کال کېږي چې موږ له زده کړو محروم یو، د کورونو په کنجونو کې باندې یو او خپل ټولې هلې او ارمانونه مو له لاسه ورکړې دي. تر اوسه نړۍ زموږ ځغ نه دی اوریدلې او هیڅ عملی ګام یې نه دی پورته کړی تر څو د نیمه ټولنې یعنی د افغان ښځو ستونزې حل کړي. موږ نور ستړي یو لدې چې ووایو د شونځي دروازې د خلاص سي یا د هله ولرو.
مریم چې د کابل بل اوسیدونکو او د اطلاعات او کلتور وزارت په خوانی کارکون کې ده، خو اوس په کور ناسته ده. ازادي راډیو ته وویل
د
درست است که سازمان های مختلف تا امروز به خاطر حقوق زنان
دیکتیا د چبیرا بیلو سازمانونو د خزوانجونو د قانون لپاره غک پورته کړی خدا کافی نه دی ما یو عمر زحمت ویست درس می ووای او په سختي سره می کار پیدا کړ خونن بیکاره يم او یوازې د ګورم چې کله بل دې حالت خلاص شو ریښتیا خبره ده لزور مو چې ډیر وویل او غک مونور دل شو نور امید نه لرم
حال بیخی ناامید شدیم
مسعود کوهستانی چې د ښځو د حقونو فعال ده هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
تو جوی کې ما با
زه چې خلکو سره په اړیکه کې هم په هیګم چلا غرایي چې طالبان بیا وخت رسیدلې ګڼ شمېر ښځې د جبري ودونو قرباني شوې ډېرې نجونې رواني ناروغي او باندې اخته شوې او کورنۍ د درملنې وس نه لري ښځې اوس ناهلې او بیچاره شوې دي له بده مرغه نړۍ لا هم د افغانستان خلکو پر وړاندې خاموشه ده او هیڅ حل لاره نه پیدا کوي
وجود نداره
دا په داسې حال کې ده چې نړیوالې ټولنې په تیرو درې نیمو کلونو کې تل د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره غږ پورته کړی او د طالبانو محدودیتونه یې غندلی دي خو ډیری افغان ښځې وایي چې دا هڅې بسنه نه کوي ځکه یوازې تر اعلامیو او غندنو محدودې پاتې دي او تر اوسه یې د محدودیتونو د لرې کولو لپاره عملي اقدامات نه دي کړي که څه هم طالبانو تل ادعا کړې چې د ښځو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي خو د 2021 کال راهیسې ښځې د خپلو اساسي حقونو لکه له شپږم ټولګي پورته له زده کړو دولتي ادارو او ټولو نادولتي ادارو کې له کار کولو او له ډیری ټولنیزو فعالیتونو محرومې شوې دي
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم آزادی رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام کوم زما دا پیغام دی ما ته نشر کې دلته په هلمند ولایت د کجکی پولیس والے کې چې کوم مرست راځي دا پر غریبانو باندې نو ویشل کیږي وروره کم سړی چې دغه کلی مشر یو هغه ته بس دوا و درې نومه او هغه بیا باندې درې نومه د دیږي د د پرنامه چې د لیته یا اکا دی یا یوراره دی یا د اکا زوی دی هغه نومان بیا ودت دوغه ترسي کوندو یتیم ګرد پاته دی یتیمان خوران دغه صفات دی به وس یخونه دی بارانونه دی ټول روزګار نسته خوران څه وکي په دی یخ کې خو هغه مرسته چې راسي هغه دغه ماړه ماړه ځنې ټول کې ځنې وېسي بل څوک رینه پکښې وي هله کوم چې دغه زما ژغ در لوړ مقامات په سی ورسوي الله پاک مملسه السلام علیکم
السلام علیکم زه نشنا اوریدون کوم نزادي رادیو او زه لتاش چې کلمه دا وختنه ده وګاله پاکستان چې خلی پورسوي تر اوسه پورې له موږ سره هیڅ ډول همکاري نه ده سي تر نړیوالو چارواکو پورې د موږ هغه ورسوي وسلام په احترام
السلام علیکم شام احمد خبر کوم د ننګرهار ولایت کوټ ولسوالۍ ده نن پنځه شرزي مخکې می زوی زما په کوچلاغ کې نیولې کوټې په کوچلاغ کې د ډیپورت معاملې ده وس پروت ته خور من افغانستان کې و هغه په کوټې کې د ودی په جیل کې پروت ته افغانان خو په پاکستان کې غرق او تباه دي که خالق دې دا پاکستان لا هدایت ته نیکي ورکي
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایي د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00422114201
اوریدونکو د دې سات خبري ټولګه هم دومره و
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړی ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
ستاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادي رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي
00 422 114 1501
لدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې درته ازادي او اوریدونکي او د ورکشو عزیزانو پرګرام خبرېدو ته چمتو دی، خو اوس شپږ نیمه بجې شوې. پام وکړئ د خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د طالبان لخوا د یوې توقیف شوې بریتانوي جوړې کورنۍ وایي طالبان باید سملاسی دغه خزه او خاوان چې د عمر په اویایمه لسیزه کې دي خوشی کړي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د دغه جوړې د اولادونو په حواله ویلي چې مور او پلار د بریتانیا له حکومت غوښتي چې موضوع کې دخالت ونه کړي. دا آژانس پټکو د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت هم په دې اړه څه ویلو ډاډه کړي. د پیټر او باربي ریونلډز په نوم دغه جوړه چې ویل کېږي لتیرو اتلس کلونو راهیسې افغانستان کې فعالیت کاوه طالبانو په بامیان ولایت کې نیولې ده. د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي د حیرتان هرات د ریل پټلۍ د رغولو په اړه له ازبکستان سره هوکړې ته رسیدلی دی. ملا برادر چې په دوه ورځني سفر ازبکستان ته تللی و د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته د کابل په هوایي ډګر کې د خپل سفر په اړه معلومات ورکول. خاغلی برادر ویل د ازبکستان یو تخنیکی پلاوی د ډیرل پټلۍ د تخنیکی مطالعاتو لپاره چې لګښتي هم ازبکستان ورکوي ژر افغانستان ته سفر کوي او درځونو تر بشپړېدو لاس پر ځای وروسته به عملی چاره پیل کړي. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې د 2002 کال راهیسې د لومړي ځل لپاره اسرائیلي ټانکونه اشغال شوی لویدیځ غاړې ته ننوتلې دي. د رسنیو د راپور لمخې دا ټانکونه وروسته له هغه د اشغال شوی لویدیځ غاړې په پلور لاړل چې سرتیری به د راتلونکي کال لپاره د فلسطینی خاورې په ځینو برخو کې پاتې شي. د اوکراین ولسمشر وایي که چیرې د هغه استعفا په اوکراین کې د سولې معنی ولري نو چمتو دی چې د ولسمشرۍ لڅوکۍ لاس په سر شي. او د کرکټ د اتلانو په جام کې نن دوشنبه د بنگلاديش او نیوزیلند ټیمونه لوبه کوي. پرون د کرکټ په اتلانو جام کې هندوستان وتوانید پاکستان ته ماته ورکړي. په دې لوبه کې چې د دوبۍ په میدان کې وشوه پاکستان په لومړي بیټنګ یا توپهنی سره د 232 منډو هدف وټاکه. په جواب کې هندوستان وتوانید چې په 33 اور کې ځان هدف ته ورسوي په داسې حال کې چې لای هم شپږ وکټې په لاس کې وي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې ونې کې اوریدونکو د بیوزلۍ کې سیرات کړی او دغه راز شکایت کړی دی چې په افغانستان کې د خوراکي توکو او نورو لمرنۍ موادو بای ختلې دي. په دې ورسته کې په یو شمیر اروپایي هیوادونو له هغې ډلې په جرمني کې یو شمیر داسې تاوتریخجنې پیښې ډېرې شوې چې په هغو کې د کډوالو لاس دی. دغه تاوتریخجنې پیښې ولې رامنځته کیږي؟ پر کډوالو به یې اغېز څه وي؟ په دې اړه په جرمني کې له میشت یو افغان کتونکي سره مرکه هم درته لرو. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د ورکشو عزیزانو د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. پایل ستاسو په پیغامونه کو
خوړې د غریبې راسه شي نهسته بلته راغلی یم په سرای باندې همسایه یم خو غریبې نهسته سپین زره یم یو ګردوکۍ نه لرم مجاهد نه کړی دی کار نه راته پیدا کېږي خلک کار نه راکوي پر پلکې باندې وایي دا سپین زره دی غاړې ته بلیږي اوس نو د ورځې شربغلۍ خرڅوم هغه 50 روپۍ 80 روپۍ په دوه نه وایي زه وړه رانیسم زه غوړي په رانیسم زه د ډاکټر جلوګري په وکم زه سرای ته کېریا په ور ورکم زه څه به وکم ما خپل د وطن د مشرانو سدا دغه دی
سلامونه نیکی هیل احترامات مقبول کې نوراغا د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه څخه می میسج درته پریښی دی. په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې په الحال ډیر اشخاص ډیر کسان دي چې د لوږې او فقر د لامله خپل ژوند د لاس ورکړی وي او یا هم په ډیر مشکلات کې راګیر وي. او بل خبر دا ده چې شان ډیر زیات ګران دي په همدې خاطر هم څوک نشي کولی غوړي واخلي وړه واخلي او داسې نور شان د خوراکي توکي واخلي. د همدې په خاطر باندې ټول ډیر اشخاص خپل ژوند لاس ورکړی دي او ډیر اشخاص چې دي هغه سرپناه هم نه لري او ډیر اشخاص چې دی هغه د ژوند کولو د لپاره کوم خوراکي توکي نه لري. نو لوږه او فقر په الحال په هلمند ولایت کې، افغانستان کې بل خصوص په هلمند ولایت کې بیخي زیاته ده، او په دې ژمي کې بیا بیخي د شان هم ګران سوی دی. لوی خوا کارونه نسته، د بل فاشان بیخي ګران دی. نو لوږه او فقر ډیر اشخاص یې دغه درول دي.
چې چې وړه ګران سی بده یو بوجه په 2200 روپیه ده، په واسه مونږ کې چې واغو و زړه غوړي دی، یو پټک په 1500 روپیه دی، بشکا په 1500 په 1500 ده. نو قدرت نه لرو، واس نه لرو، فوند شزه مو سګران په سی دی، اتمان په سی دی. اول خدای دې وو تاسو مشترک کومک وکاست. ما چې چانو تاسو یا نه سر لولي کې تاسو یا کانیا وکین. ما چې چانو په خدای دې د تورش په پر اسلام نور کې بيغمه ته و قراره د منګولو جو وتن دي دغه
خته سره مو مختیا نه د دتورش
په اسلام نورک.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. مله کندر ولایت د میوان ولسوالی سهم پیغام پریشي دي. زما خپل کښنه ماشوم دی چې د شپږ میاشتو دی، وږی دی، نه نورې شیدې شته، نه د مور شیدې شته. کلینیک ته مو ورستلی دی او شیدې نه غواړو، نور کو شپه در ساره په ویشه تیرې کړی.
مو ملا مو وینم انا دلته مو زندگی کو ډیر زندگی مو سخت ده، گزاره مو بیخ ډیر سخت ده. د ماداری وشم نه لرو دونی لږ مال لرو، انا په دغه منطقي کې مو گزاره کیږي. زه گزاره مو د سینه د چې مثلا گزاره مو ډیر سم گزاره ای کم گزاره ده. د کوچنیانو ډیر مومنان یخ وهلي دي، سیاسر مو یخ وهلي دي. د بس په دغه منطقې باندې اوبه نه رامثر کېږي، مکتب نه رامثر کېږي چې مثلا درس وایي، الوکان نوره نفقه د ادارۍ نه رامثر کېږي. سمه اولادونه مو کوچنیان دي، نو بس ډیر پر موږ دلته عمر چې دی سخت تېرېږي، زندګي سخت را باندې تېرېږي. نو که موږ تاسو څخه درخواست لرو چې دپاره د کوچنیانو، دپاره د سیاسرو، دپاره دغه مسلمانان، دپاره چې مسکنان دي حق لري، مستحق دي و کومک ده، نیاز و کومک ته لري، او ستاسو برادرانو څخه درخواست لرو چې دپاره د دوی تاسو کومک وکړي، او دپاره د دوی زندگی ور سمه کړي. دا منطقه چې ډیره ډیره منطقه ده، د بیوان دی دی، انا بخت ډیر سخت زندگی مو ده. اصلي ځای موږ چې وو د کندهار د منطقې وو، او انا هلته بار بیا مو مزکی وشي نه درو دي. انا دا راتورا سودی منطقې ته دلته یا راته رارو، انا په سنه کې د پنجا په سنه کې د پنجا رارو دلته نو اوس گزاره کوو. نو اوس ما اجرې نه شي نه لرو، انا په دغه منطقې باندې خپل ژوند تیرو.
سلام علیکم، زه ارمان ګل شینوار د ننګرهار ولایت د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. بله، په ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې موږ اوسېږو. په دې ساحه کې داسې کورنۍ شته چې دوو ورځې درې ورځو هم خواړه نه لري، چې لري د یوې شپې لري بېګاتی نه لري، او هیڅوک یې غم نه خوري دلته. او نه څوک شته چې څوک چاته سره کومک که هغه وخت هم تله چې خلکو سره کومکونه کوه، اوس څوک چا سره کومک نه کوه. بس هر څوک په ځان په ځان دی، که پیسه دار دی هم د خپل ځان غم ورسره دی، که مالدار غریب دی خاص الله تعالی غریب پیدا کړی دی. دا ډېر کورونه شته چې نه لري، نه بس غریبانانو سره نشته، که پیدا ویم که هغو سره وچه ډوډۍ پیدا که هم بیا د نور چې وس نه لري چې ورسره وایخلي، او نور بس چا ته ورسېږي د غم داسې ډوډۍ ورته رسېږي چې هغه ځینې وخت کې د سوی تغذي سبب ګرځي. خو ډېر بد حالات کې دي خلک، بس الله د خیر کنو.
یو څوک ناره واوري خو ښه دی، خو ناره نه اوري. کوم کوم کونه چې راځي وروره هغه پر هغه ځایو باندې ځي چې هغه یو واسطه او یو لار ولري. په 1510 ورسېدل، یوه مشکل دالې درې په 1410 ورسېدل.
څه خرابلی په دې خاطر دلته د کار لپاره دلته کارونه نهسته، بېکار وي. پر پلکې باندې څوک کار نه راکوي، بیا بامی خرڅوم، یا دغه چې پر پلکې باندې ولاړ سه کار نه وي، د برته راځم ښه د ماښام ډوډۍ نه لرو، کار مو نهشي کولی، مجبور دی د سرای کرایه راباندې ده. څوک نهسته رد اسلامي څه مو دا غوښتنه چې موږ سره کومک وکړي.
ورځ ما دغه دوې نیمې میاشت کېږي دغه پلکې ته راځم، سار راځم د دغه پورې یم، د دغه پر مازدیګر د اذانه پورې یم. خو بعضې ورځې کې که 500 کار مو وکړ ومو کړي، که نه زموږ پسې دغه هم راپسې، کور هم راپسې.
السلام علیکم د ازادۍ رادیو نبیولا زابلای د زابل لارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. درغنداب ولسوالۍ ولسونه چې کله هم له وړې یا غټې ستونزې سره مخامخ کیږي، نو لومړی د هغه محل او ځای ته مراجعه کوي. کله چې محل ته ورځي، هغوی ورته وایي مسؤلین وایي تاسو باید ولسوالۍ ته ولاړ شئ، خو کله چې ولسوالۍ ته مراجعه کوو، هغوی راته وایي تاسو باید تر ډېره حده یاندې راته وایي چې تاسو باید مرکز قلعه ته مراجعه وکړئ. نو غوښتنه مو دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ مسؤلینو کسانو، هغه وړکۍ ستونزه چې باید په اوزه کې خلاصه شي، هغه وړکۍ مشکل چې باید په ولسوالۍ کې ستونزه خلاصه شي راپسې، هغوی نه باید تاسو مرکز قلعې ته انتقال کړئ. کار یې وروشت کړئ، هغوی په شپو او ورځو په خپلو وړکیو ستونزو کې راګیري او مصروف یې تر څو د هغې ستونزې ته د پای ټکه کښېږدي. نو په ټوله کې مو غوښتنه دا ده چې لطفا مهرباني وکړئ، لږ څه د واسطې راکمې کړئ، لږ څه پر وخت د هیوادوالو د ولسوالۍ د محل د خلکو هغه ستونزو ته د پای ټکه کښېږدئ، او څومره سي اړتیا ده پر وخت رسیدګي ورته وکړئ. والسلام د الله په امان.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوږونو رسیدلی وي او د غستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
تاسو به خبر یې چې په دې وروستیو کې په یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني کې چې ګڼ شمېر افغانان هم پکې میشت دي، د افغان کډوالو لخوا یو شمېر تاوتریخجنې پېښې وشوې. تر ټولو تازه پېښه دا وه چې یو افغان پر یو شمېر کسانو موټر وروسته او لسګونه کسان پکې ژوبل کړل. دغه ډول پېښې ولې رامنځته کیږي؟ د جرمني پر تګلارو او سیاستونو به دغه ډول پېښو اغېز څه وي؟ همدا او نورې مسلې زما همکار اجمل تورمان په جرمني کې د پوهنتون له استاد او د چارو لکتونکي محمد اسحاق اتمر سره څېړلې دي.
په جرمني کې د افغان کډوالو شمیر نسبت نور هیوادونو ته ډېر دی، او بل دا چې د فرهنګ له نظره افغاني ټولنه او اروپایي ټولنه سره ډېر توپیر لري. دلته هغه کډوال چې راځي مخصوصا دوی د خپل فامیلونو ځینې لري، کلتوري تغییرات او فرق دلته ډېر محسوسیږي. د بل خوانه د دوی د کډوالۍ غوښتنو ته زر ځواب نه ورکول کیږي، نو دا امکان لري چې دغسې یو حالت رامنځته کړي چې دغه کډوال د روحي او رواني لحاظه مریض شي، او په دې باندې دومره تاثیر او اثر کوي چې هغه هغسې یو کار ته لاس پورې کوي چې هغه د اصولو او د دیزي د مقررات سره سم نه دی. ګرچې وژنه او قتل خدا په هیڅ ځای کې مجاز نه دی، نه په افغانستان کې او نه په اروپایي هیوادونو کې، خو بیا هم دغه د خپل کور نه لرېتوب، رواني او اجتماعي فشار د دې سبب ګرځېدلی شي چې بعضې البته کډوال ځان نه ځینې عملونه داسې وښي چې هغه د اصول او قوانینو سره برابر نه دي، او هغه د جرایمو په سلسله کې راځي.
خغله اتمر کډوال کده هر هیواد او په هر ځای کې دی له دغه ستونزو سره مخ دی بیل شکه. ولی په جرمنی کې ولی په تکرار ډول افغانان دا ډول جرایم تر سره کوي؟
البته جرمنی د مسحات ملياس تقریبا د افغانستان برابر دی او مقایسه د نورو هیوادونو جرمنی کوچنی هیواد لیکن ډیر مهاجر پذیر دی. او داسې چې مونږ وګورو په ځینې نور هیوادونو کې هم دغه جرایم شتون لري، مخصوصا یا که افغانان یا که د نور هیوادونو ځینې، هغوی هم هلته په دغه جرایمو باندې لاس پورې کوي، خو ځینې دغه په هغه هیوادونو کې رسنیو ته نه راوځي. او لیکن په اروپا کې دا رسنیز کیږي او خلکو ته دغه معلومات ورکول کیږي.
نو ستاسو په نظر کم کسان چې جرایم ترسره کوي د هغوی نیول، توقیفول په لنډمهالي ډول او خپل هیوادونو ته استنول، آیا فکر کوئ چې دا حل لاره سمه ده او کنه نور لارې ورته شته؟
زه فکر کوم چې کومه داسې باور لرو چې د دوی په راستنېدو سره به دغه قضیه حل شي، دا نه حل کیږي. البته دا د دې نه نشاط کوي چې دوی رواني او ذهني ناروغان دي، او په عوض د دې نه چې دوی تداوي شي باید دوی روان شناسانو ته وروپیژندل شي، د دوی اصلي د دې حرکت لامل معلوم شي. نو زه داسې فکر کوم چې دغه بیرته راستنېدل هیواد ته دوی ته به امکان لري چې نور دغسې عقدې، یعنې رواني عقدې پیدا کړي چې دوی په نورو بدو کارونو کې خپل هیواد کې هم لاس پورې کړي. زه فکر کوم د دغو کړنو لاملونه باید مشخص شي، نو هغه وخت بیا موږ کولای شو چې په دغه مورد کې یو درست او صحیح قضاوت وکړو.
په جرمنی کې د پانتون استاد او د چارو شنون کې محمد اسحاق اتمر و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
اوس هم راځو د ورکشو وزانو د پروګرام لنډ برخه ته چې دا برخه زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، تړي مسه جوړس په خیر. عبد السلام نمیږه شیدای څخه مې لیکلې ولي د يرات ولایت څخه په دغه نامه الک ورک دی لازم په یم نشر کی. عبد الرحمن نمیږه د خدمت زوی دی، د ملا سلام لسی دی، دار چا سره کی دی په دغه لمبر دی زمر سره اړیکی ونیسی. والسلام.
ګران اور عبد السلام، تاسو خو خپل نوم او د ورکسیوی عزیز نوم اخیستې دي، خو د ټلیفون شمیره مو نه و ذکر کړې. نو زه ستاسو دغه د واتس اپ شمیره چې په کمپیوټر کې مو پیدا کړه ګران اوریدونکو تل ولم. 00 درونیوی 05 3 4 3 2 4 8. شمیره یو ځل بیا تکرارم، 00 درونیوی 05 3 4 3 2 4 8. ګران اوریدونکو، تاسو چې همیشه خپل پیغام ثبتوئ نو لطفا خپل شمیره هم په خپل ذکر کړئ. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی ریڈیو ټوله کارکونکو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هیله منم چې ټوله برات روغ جوړ خوښ خوشاله کوسم. چیرې د ورکو عزیزانو خبرونه وي نو زما دا پیغام په شینه شرکی مژ یو دوست ورک دی، تر لاس کاله څوار لاس کاله عمر لري، کې چیرې ورور په اړه معلومات لري یا د خپل زما ژغ اوریز ما سره په دغه شمیره باندې یا اړیکه ټینګه کی او یا دی په واتس اپ باندې میسج راته وکي. 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0 0 8 2 5 0. کچیر د زما ژغ خپل اوري او یا بل څوک په اړه معلومات لري زما سره دی یا ژغ پیغام شریک کی او یا دی تماس را سره ونیسی. نو د کور څخه خوښینه وتلې مژ هیڅ په اړه معلومات نه لرو. د هر ډول شانس ستاسو د هیله لرین چې داسما پیغام نشر کړي د ورکو عزیزانو په خبرونه کې.
ګران وروره سلام. لومړی خو باید وایم چې د ورکو سو عزیزانو خبرونه اوس هم خبريږي، خو د پخوا په شان بیل نه ده، بلکې د ازادي او اوریدونکو د خبرونه سره یو ځای خبريږي. یعنی دغه خبرونه په دوامه برخه کې تاسو کولای سي د خپل رکوسو عزيزانو او دوستانو په حق له خپل را لېږل سي پیغامونه واوري. او بل خبره دا چی تاسو په خپل دغه پیغام کې نه خپل نوم اخستی او نه هم دغه رکسوي عزيز نوم او کوم نشانه وایې ده. موږ تاسو پیغام خبر کړ خو به تر بده وي چې تاسو د سره یو پیغام راولېږي او په هغه کې خپل نوم او د رکسوي کس نوم او نشانه هم ذکر کړی. مننه.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوزه صداولی ده هلمند ولایت مساکلاو رسوالی چه خبری کواما ما یو رور ده یو کال کش ده کوره نا ده راکسته ویده شو ته ده بیا هیس معلومات نسته او ده آغا وقتی مرد کرده مرجی و رسوالی کرده ده مرجی و رسوالی ستلوی ده یاریو که فده معلومات لیده پدایش مرجی مرد رنگ گوی سپر و ات دو چلور ن ات سپر چلور و د دنوم اسنه د شنه جان د مرخل محمد ورته ول د صدا ول دی او د محمد ول دی ور دی د جنان اکازوی دی.
السلام علیکم د ازادی رادیو نبیولا زابلای ل زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلینه خبرې کوم. یو رک دوست لرم هغه هم د زابل ولایت غنداب ولسوالی شیګان کلی اوسیدونکو موهیب الله د عبد الوکیل کاکا زوی تقریبا 15 دیرس کال عمر لري. لس کال مخکې لخپل کور د مسافرۍ په بهانه د ایران پر لوري خوځیدلې خو په قچیا کې لار کې لخپل ملګرو د مریضۍ په خاطر په لار کې پاتې شوی وو او له هغې ورځې تر نن ورځې د محیب الله په اړه معلومات نه لرو. محیب الله میانه قط لري، تور غنم رنګی ځوان د 15 دیرس کال عمر لري که هر څوک په اړه معلومات لري لطفا مهرباني دی وکړي له موږ سره دې په همدې واتس اپ شمیره اړیکه ونیسي تر څو د ده له غمجنې کورنۍ سره د معلومات شریکو او د ده د کورنۍ هغه دردمن زړه روغ شي. زموږ د واتس اپ ټلیفون شمیره د 0 58 15 15 18 16 تکرار 0 58 15 18 16 پوژاتیا. نبی الله زابلی د محیب الله زابلی پلټ.
سلامونه وایم د ازادي راډیو د ورکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې کارکونکو او ټولو محترم اوریدونکو ته الله دې وکړي چې روغ جوړ بس. یو ځل بیا د واتساپ لیک ته راغلی ستاسې میشنی اوریدونکي عبدالحد تلیم د هلمند ولایت څخه. روجان ازمیر یو ملګری دی د خان محمد په نامه باندې دی، د ګل محمد زوی دی، د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دا درې کاله کېږي چې نادره کسوي دی. نو که چیرې خان محمد ما ژغ په خپل اوري یا یو بل ملګری د په حق باندې معلومات لري، د مهرباني د طریقې ما سره د ټلیفون پر دغو نمبرو باندې په تماس کې سي. زموږ د ټلیفون نمبر دی 0 8 4 1 2 9 0 4. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 8 4 1 2 9 0 4. او افغان بیسم شمیره ده 0 0 5 3 2 1 3 3 8. شمیره یو ځل بیا تکراروم 0 0 5 3 2 1 3 3 8. خدای دې وکړي چې زموږ پیغام نشر کړي. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د حزادی رادیو زړه تراتیو رامکاران ته نیک هلی سلامونه وړاندې کوم. زه عبد الله خلاقی د هلمند ولایت مرکز لشکرګه څخه او د کاری ز صحیح څخه تاسو ته دا پیغام پریږدم. پیغام هم دا سیدی چې د امیر اکا په نامه باندې نومیږي، د 15 کالو دی، 2 کاله کیږي چې د هلمند ولایت د کاری ز سیم څخه نادره کسوي دی. نو که ار ورور ار چاته معلومات د امیر اکا په نامه باندې کورنۍ ډیر پښیشانه ده او کورنۍ ډیر خوابه دي، ځکه ماشومان تر شا پات سوي دي. نو نه د مړه او نه د ژوند درک ورته ستام. نو یله کوم چې ما اخلاقی دا پیغام تر اوریدونکو پورې ورسوي او اوریدونکو ته زه به هم خپل شمیره وایم. که د هر چا سره معلومات زما په دغه شمیرو دي زما سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 9 1 5 2. ځل بیا هم شمیره درته وایم 0 0 5 0 9 1 5 2. نو هله د ازادۍ رادیو سکوم چې زما اخلاقی هم دغه پیغام تر اوریدونکو ورسوي. او سلام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د ازادۍ رادیو ټولو درنو او کډمن اوریدونکو ته سلامونه. لیک تر غلې اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشر ولسوالۍ څخه. زمرد د هلمند واشر ولسوالۍ د سیمه څخه یو ماشوم تقریبا 4 میاشتې کېږي نه درکسه وای دی د کورنۍ البته د ماشوم په هړه باندې ماته دا رقم معلومات راکړه
دغه کشر نفر د شپانس کلن عمر د ولو سکال دی او دی کریم احمد طیب نومیږي د جمله محمد ایساخون مرحوم زیدی د هلمند ولایت د واشیر د ولسوالۍ د چاګولی کلی اوسیدونکی دی نو د دلارام څخه راتلې چاګولی ته پر لاری باندې نادره کسوی دی بن څلور میاشت لا زیات پرسی وی دی چې نادره کړي یو چا سره معلومات وو یو مسلمان سره معلومات وو ګندستای معلومات یې راکړي الا پک چې سپه وزونه درکې خادم صاحب چې کورنۍ خو دونه غمګینه ده چې دغه زما ورور دی کریم محمد طیب دا زموږ راځنه یې داسې څه ده چې اوس د اعصاب په تکلیف باندې اخته څه ده چې دونه دماغ خراب دی چې بيخي څو واره موږ ډاکټر ته بیولې ده د خپل شماره هم دغه د خادم صاحب چې پر اوه چې پر پیندن اوه څلور یو اته اته په پای کې دوه دی اته څو دوه اته په پای کې
نو دا د ورک په اړه باندې معلومات و چې د دوی د کورنۍ یو غړی زموږ سره شریک کړي و نو کچیرې تاسو سره وی یا تاسو په دې اړه باندې درک لري نو د ډیری مسلمانۍ مهرباني همدردی لمخې زما یا د دوی کورنۍ سره یا زما سره پر لاندې شمیره اړیکه ونیسي زما د ټلیفون شمیره د 0 1 2 3 8 19 یعنی 0 1 0 1 2 3 2 8 1 9 پر دغه شمیره باندې تاسو کولای شئ زموږ سره اړیکه ونیسي نو ښه وخت ښه چارې خدای پامن السلام علیکم
څنګه وشه په خیر جوړه لا دوه ساعته جوړه سدنه پرچې ده لا شپږ میاشتې کېږي چې ورک دی نوم یې میروالی دی د پلار نوم یې عبدالوهاب دی د نیکه نوم یې لحمحمد دی د افغانستان د فراه ولایت د کلستان د ولسوالۍ د توت د کلي دی نو دا شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه دی کې هر چا معلومات وکړي پر دغه نمبر دی اړیکه ونیسي 0 1 3 2 1 1
سلام علیکم زه د اسماعیل پلار یم د کوچنی اختر درې مورز ولارې غورغوریت د غزنې د ایورک شو ته وشه معلومات نه لرم نو ما څه هیڅ معلومات نه کیږي دوسو قریب خبر یا خبر ولري کما ته خبر راکی
زما نوم لال جان دی بل ور کوچنی زوی لرم نوم یې عبد الله دی زما کور په نیمروز کې دی
زموږ دغه ګران اوریدونکي خپل د ټلیفون شمیره نه د ذکر کړي خو ما د واتس اپ څخه د دغه ورور شمیره را واخیستله او تاسو ته یې لولم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 1 0 شمیره بیا تکراروم 0 0 2 9 2 8 8 4 4 یو و صفر
د ازادي رادیو ټول کارکونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د قندار دولت څخه د تاسو پیغام پیژما چې د بلخ ولایت او د ادارې په ولسوالۍ کې زموږ قریب دی چې حکیم خان نومیږي چې درې بچان لري لکه عبد الحمید او عبد اللطیف او عبدالله چې و ازما ام سیم پیو د درې کار کې چې شمیره راڅخه د سات څخه وتلی د سیم کارت څخه نو دا اله لرم چې دې کچیر دوی زما خپل ځاګ اوري او حسین عبدالحمید او عبدالله نو د خیر سره د هغه شمیره د ازادي د رادیو د لاري نو دې خپل شمیره پیژما کچیر دوی یا بل څوک نو قریبا د دې نږدې دا پیغام واوري دي نو لوټ دی کې تاسو ما سره تماس نیسي او خپل شمیره په لاره پیغام کې پیژما چې څه چې شلوخ منو د ازادي رادیو څخه دغه خواهش لرم چې دا په یو سوار نشر کې نو شمیره ته اعلانوم 0 1 3 0 5 0 0 8 0 0 0 نو خدای دې وکړي چې دا پیغام د ازادي رادیو د همکارانو لخوا سره نشر شي نو رسات وخت نه نیسم السلام علیکم با احترام
السلام علیکم د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه او رساله سلام د چې زمنګ یو خدای تر رمضان په نامو وزاره او د نن نشل دوی ښکلا مخ کې وتلې د کور او بیا ته درکو پته نه لګي اوس پورې نو که چې معلوماتي په دغه شمیره باندې را سره اړیکه ونیسي سي پر واویا سالور و سپر اتا سپر شپاگ نه بس دا اسلامی او انسانی او افغانی مهربانی دا وجه ندی من سراری کونی سی او کل آزادی راڈیو دا پراونی نے کم پیغام پورکڑی هم منگ تبی ہوئی او نن رمضان دے پا قوم ازارا دے مجاہدین و وقت کی دا مجاہدین تا تسلیم شوی و بس دا وقت نمنگ سرا شوی وی چی منگ اختل کور تا ویزن نزم بیرتا
اوریدونکو په همدې سره دا خبرونه پای ته رسو. یو ځل بیا خپل همکارانو طاهر روخان او اجمل انڅخه مننه کوم چې د پیغامونو په راټولولو او ترتیبولو کې را سره مرسته کړې وه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکارا کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو سلر وش ساته.